مشال ریډیو د نه ساعت خبرونو په اخیری غړی کې د خپل کوربا بشیر غوخ مینا او سلامونه ومنه. هله دا چې ورځ مو ښه روانه وي او په صحت جوړ یاست. په دې یو سات کې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه لرو. که وخت یاري وکړه نو کېدی شي چې کومه سندره نیمه هم درته خبره کړو. پیل به له خبرونو وکړو چې بوروال کاکړې درته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، د افغانستان حکومت پخلی کړی دی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې هڅو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا لیک ترلاسه کړی دی. په کابل کې د امن او ثبات تر سرلیک لاندې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنی کانفرنس پای ته رسیدلی. او په نړۍ کې د کتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته رسولی دی. اوس بشپړه خبرونه. د افغانستان حکومت پخلی کړی دی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې هڅو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا لیک ترلاسه کړی دی. د ولسمشر غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال مشال رادیو ته د دې لیک د ترلاسه کېدو پخلی وکړ. که څه هم افغان چارواکو په رسمي توګه د دې لیک تفصیل نه دی په ډاګه کړی، خو تلو نیوز دا لیک خپور کړی دی. انټونی بلینکن په خپل دی لیک کې د سولې مذاکرو د چټکتیا، د ترکی په قربتو په لوړ کچه د سولې مذاکرو او نور وړاندیزونه کړي دي. په لیک کې د نور موضوعاتو ترڅنګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر او نور موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. د پاکستان د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر وایي چې د مارچ له لسمې با په ملک د شپېتو کالو او تر هغه د زیات عمر لرونکو کسانو لپاره د کورونا ناروغي ضد واکسین ورکول پیل سي. د خبره نموړي د مارچ پر اومه پر خپل ټوئیټر پاڼه په یو بیان کې کړی ده. د اسد عمر په خبره په دې اړه به نور تفصیل د مارچ پر اتمه یعنی نن په ډاګه کوي. دا په داسې حال کې دی چې د کورونا ناروغي د څار په اړه د پاکستان قومي اداره وایي چې هلته د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسیدلی دی. د نوموړي مرستیال مشال رډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ورسېدي او هلته به له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کوي. ټاکل شوی دا چې زلمی خلیلزاد به د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي صادق خان او د پاکستاني پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیده کاته کوي. خلیلزاد د مارچ پر څلورمه دوهې ته ورسید، خو له هغه مخکې یې په کابل کې له افغان چارواکو او له افغان حکومت د باندې سیاسي شخصیتونو سره د سولې مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې دی چې په قطر کې تیر کال پیل شوی د افغانانو خپلمنځي خبرې اترې ولاړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي حکومت یو پلو د لدرکه کسانو په اړه کرشمیري ورڅخه غواړي او بل پلو یې هغه سیمو ته نه پرېږدي چیرې چې خلک ورک دي. نموړي دا خبره له هغه وروسته مشال رډیو ته وکړه چې د مارچ پر اومه د مومندو قبایلي ضلع انتظامي او امنیتي چارواکو د هلته د لدرکه کسانو د کورنیو لخوا جوړې شوې غونډې ته پرې نه شوت. که څه هم پولیس وایي چې ځای انتظامی هلته د قانون یو سلسلور څلوېښتمه دفعه لګولې وه، خو منظور پښتین وایي چې د انتظامی هدف د دوی له هغې غونډې ګرځول و. پولیسو د ځینو ځایي سیاسي مشرانو او پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو داسې مقدمه هم درج کړې ده چې ګواکې د قانون له یو سلسلور څلوېښتمې دفعې سرغړونه کړې ده. د مارچ اتمه هر کال د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کېږي او د دې ورځې په تړاو هر کال جلا جلا موضوعات غوره کېږي. د 2020 کال موضوع د ښځو مشري او د کورونا وایرس په وبایي حالاتو کې هغو لپاره د برابرۍ ترلاسه کولو تکل ده. ملګرو ملتونو دا موضوع ځکه غوره کړی چې په وینایا ښځو د کورونا وبا د مخنیوي په لړ کې د روغتیا پالانو، نوښتګرو، تیماردارو، ولسی خدمتونو او د دې ترڅنګ د هیوادونو د مشرانو په توګه مثالی رول لوبولی دی. په پاکستان کې هم د تیرو څو کلونو په څیر د ښځو د حقونو سازمانونه، فعالانی، ګوندونه او اتحادونه عورت ازادي مارچ جوړوي. په کابل کې د امن او ثبات تر سرلیک لاندې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنی کانفرنس پای ته رسیدلی دی. په دې کانفرنس کې د افغان چارواکو او سیاستوالو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمیر سیاستوالو او فرنګیانو ګډون کړی و. دوی د ډیورنډ دواړو غاړو ته د امن راوستو پر لارو چارو خبرې وکړې. د کانفرنس د دویمې ورځې ویناوالو کې افغان ولسمشر اشرف غنی هم شامل و. ولسمشر غنی کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې د یو داسې حالت په خاطر کار کوي چې هم په پښتونخوا او هم د کرشاغي خوا ته امن، سوله او ثبات ووسی. د کانفرنس د افغانستان د سرحدونو وزارت په کوروتوب جوړ شوی و. په نړۍ کې د کیتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته رسولی دی. پاپ فرانسیس نن له بغداد څخه د روم پر لور روان شوی دی. نموړي عراق ته د خپل سفر پر مهال د مسلمانانو او عیسویانو له مشرتابه سره لیده کاته کړي او هغوی ته یې د امن او زغم پیغام ورکړی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له بوروال کاکړ څخه واوریدل. اوس هم د ریپورټونو برخې ته ځو. د افغان سولې لپاره د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد اسلام آباد ته ورغلی دی. نوموړی هلته د پاکستاني چارواکو سره پر افغان امن خبرې لري. زموږ همکار داود خټک لږ مخکې په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ له خبریال طاهر خان سره خبرې وکړې او له هغې د خلیلزاد د سفر په اړه نور تفصیل وغوښت.
اول خو د خلیلزاد چې کوم یو معاون دی چې دغه رسنیو سره میډیا سره دغه رابطه وي، نو هغه مشال ریډیو ته د دې تصدیق کړی دی چې زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسیدلی دی او دلته به هغه فوجي چارواکو سره او نور حکومتي چارواکو سره غونډه کوي چې دا د امریکا کې د نوي حکومت په جنوري 6مه د جوړېدو وروسته د زلمی خلیلزاد پاکستان ته نوې انتظامیه کې د امریکا اولنی سفر دی.
لکه څنګه چې تاسو وی دا د خلیلزاد اولنی سفر دی او دی که وګورونو سور دی وړاندې دی په کابل کې هم ملاقاتونه کړي او بیا داسې راپورونه راغلو چې دی قطر تللی. نو آیا دی د قطر نه اوس پاکستان ته راغلی کنه دا د امریکا نه راغلی؟ او تاسو وایئ چې دی به دا ورس خاص پیغام راوړي د سولې خبرې چې روانې دي په هغه کې څه بدلون هم تر سترګو شوی دی که څنګه؟
اول خو دی د قطر نه راغلی دی، اوس چې کوم اسلام آباد ته نن رسیدلی دی او قطر کې د سور ورځې پاتې او طالبانو سره لیدلی دی. اول ته چې کوم د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیم له ډره د هغې سره هم لیدلی دی او د هغې وړاندې دی په کابل کې وو. او د سفر اهمیت دا دی کابل او قطر او پاکستان ته چې اوس امریکا یو خپل نوی یو نوی پلان د یو شریک حکومت د هغې وړاندې کړی دی چې هغه د افغانستان دو حکومتي چارواکو منرین د جدي تور کړی شوی دی. د کوم د ملي امنیت د افغانستان سلاکار دی حمدالله محب دا تیر ورځ په کابل کې ومنل تایید وکړ چې دغه پلان ورکړی شوی دی. او بیا چې کوم د مصالحې د شورا ډاکټر عبدالله کم ویان دی فریدون خوازون غم دا منلی دی. او طالبانو ویان مشال ریډیو ته یو پوښتنه لیکلې وه اغم دا ومنل چې دوی سره هم دغه پلان زلمی خلیلزاد شریک کړی دی. البته دوی چې پاغه باندې به طالبان غور کوي او دا غیر رسمي بیا رسمي جواب دی ته وای. او اوس چې پاکستان کې دی نو دغه پلان به د پاکستانونو سره شریک کیږي. پلان زمانه زبرداری ذکر راغی مخې ته امریکایان هم دا غوښتل ټول دا غواړي چې افغانان د خپل منځ کې اوس مسلې حل کړي. لیکن پنځه میاشتې وشوې چې خبرې بین الافغاني مذاکرات شروع شوې دي او تر دې وخت دواړه غاړې حتی چې په ایجنډا باندې هم متفق شوې. پنځه میاشتې وشوې.
تېره ورځ په رسنیو کې داسې یو خط هم را مخې ته شوی چې ویل کېږي د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن ولسمشر اشرف غنی ته لیکلی او په هغې کې د امریکا د پوځونو وتلو ته هم اشاره شوې ده او د نوي ورځو دپاره د اوربند ته هم اشاره شوې ده. یعنې ډېرې خبرې داسې دي. بیا داسې یو کانفرنس هم اشاره شوې د پاکستان لخوا یا د طالبانو لخوا دې ته څه غبرګون په نظر راسي؟
د طالبانو خو ما وویل چې دوی دې نوې د طرحه چې کوم ده د پلان چې د امریکا شریک کړی دی دې باره کې خلا رسمي جواب نه دی ویلی. البته د امریکې د خارجه وزیر دې لیک ته دته هم تر اوسه پورې جواب نه دی ویلی. لیک په لیک کې ځنه خبرې داسې دي چې ډېر احتمال شته چې طالبان په خوشاله تر څه حد ویزه کې پدې کې د یو نوې د حکومت او د ټول شمول حکومت خبره چې کیږي سره له دې چې پدې کې هغه اسلامي لفظ نشته کله دوه په یو دغه معاهده کې شته. نو اخو چې کله به یو رسمي جواب یو مرګون راشي یو رد عمل راشي نو بیا به اندازه لږه چې طالبانو سره راي ده. افغانستان حکومت هم ویل چې دغه ټول شیانو ته ګوري. البته دوره جوړان شي کله افغانستان ولسمشر پارلمان ته وینا کوله نو په اشارو کې دغه پلان مخالفت هم کړی و.
طاهر خان صاحب، پاکستان لخوا په دې تیرو څورزو کې یو داسې بیان هم مخې ته راغلی چې ښکاري داسې چې پاکستان د طالبانو په یک طرفه طور په حکومت کې پراتلو باندې ډیر خوشاله نه دي. د دې وجه څه کېدای شي؟ او آیا داسې ده چې پاکستان لکه د طالبانو د مرستې د پالیسۍ نه لاس په سر شوی دی؟ او که داسې وي نو د طالبانو دې ته تر اوسه پورې څه غبرګون دی؟
تاسو د پښتنې اخیری نه به شروع کړم چې طالبان کله هم د پاکستان د دغه رنګ پالیسو یا د دینه مخکې چې کوم بیانونه دي، طالبان د پاکستان دغه ته جواب نه وي. نو پاکستان هم زما خیال اوس غواړي چې د پاکستان په اړه کوم هغه نظرونه دي، د پاکستان نه ګیلې دي، هغې وضاحتونه وخت په وخت باندې کوي. او دا زما خیال چې د فوج د ترجمان دا بیان چې و، دا زمان دا نظر دی چې دا ښه په پلان باندې ورپېښ شوی دی. دا یو دنیا ته یو میسج، او بل یو خبره بل هم ده، پاکستان باندې ډېر زیات فشار دی. او پاکستان دا بیان سورج روسو دا غیر هغه چې د امریکا د مرکزی کمانډې مشر جنرال مکین دي دلته ملاقاتونه وکړو، او بیا دا بیان په پاکستان باندې یو د بوم شته. دا څه ده چې پاکستان داسې بیان ورکړي؟
اوریدونکو، تاسو په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان اوریدو چې اسلام آباد ته د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي د افغانستان د سولې لپاره ډاکټر زلمی خلیزاد د سفر په اړه خبرولې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی په همدې تړاو تاسو ته یو بل ریپورت هم لرو. د افغانستان د ولسمشر دفتر تایید کړی ده چې محمد اشرف غنی د افغانستان ولسمشر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا یو لیک ورغله دی او د ترلاسه کړی دی. انټونی بلینکن په خپل لیک کې د سولې مذاکراتو د چټکتیا او د ترکیې په کوربتوب د سولې د لومړی کچې مذاکراتو ترڅنګ یو شمیر نور وړاندیزونه هم کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد تېر اونۍ د نوي حکومت طرحه هم افغان مشرانو ته سپارلې وه. سالم محمد صالح په دې اړه رپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل لیک کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې د مذاکرو چټکتیا، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر او نورو موضوعاتو ته اشاره کړې ده. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د حکومت لخوا د دغه لیک د ترلاسه کولو موضوع تایید کړه.
هو مردا تاییدوي چې د افغانستان حکومت ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت لیک رسیدلی دی.
انټونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي د امریکا حکومت په سیمه کې له خپلو شریکانو او سیمه ییزو هیوادونو سره په لوړه سطحه ډیپلوماتیکه هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په همکارۍ په چټکۍ یو جوړجاړي د غرض دائمي او هر اړخیز اوربند ته زمینه برابره شي. په لیک کې ویل سی وی امریکا په پام کې لري له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې د روسیې، چین، پاکستان، ایران، هندوستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو په ګډون یو غونډه جوړه شي په هغه کې د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره پر ګډ چلند بحث وسی. د لیک له محتوا ښکاري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب او په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست راس ویلسن په خپلو کې د سولې د لارې د نقشې په اړه بحث کړی دی. شغلی موهیب د یکشمې په ورځ په کابل کې یو کانفرنس ته وویل زلمی خلیلزاد کابل ته په وروستي سفر کې د حکومت مشرتابه، سیاسي او جهادي مشرانو ته د نوي حکومت د جوړښت طرحه سپارلې ده. د په خبره دغه طرحه تر ډیره پر دې متمرکز ده چې جګړه څنګه ختمېدلی سي او د قدرت ویش باید څه ډول وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې د ترکیې له حکومت به غوښتنه وکړي چې پر روانو اونیو کې د مذاکرو د دواړو لوریو د لوړې کچې غونډې کوربتوب وکړي. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور چې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ممکن
دملګرو ملتو تر چتر او مدیریت لاندې د ځینو هیوادونو په حضور کې دا غونډه په ترکیه کې وشي. ترکیه هغه هیواد دی چې افغانان یې تاییدوي. دا مذاکرې شایي دا ور له پیاوړي ډلې سره په قوت مخ ته لاړ شي.
د افغانستان حکومت د زلمی خلیلزاد لخوا د نوې طرحې له سپارلو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شنبه وویل چې له انتخاباتو پرته د واک د لیږد پر سر هیڅ ډول معاملې ته چمتو نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي د امریکا حکومت د نوي ورځو لپاره د اورکم پیشنهاد کړی چې هدف یې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو مخنیوی او د شکیلو لوریو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي ملاتړ دی. د وسلولو طالبانو ویاندویانو د دې لیک په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د لیک په پای کې ویل سی وی چې امریکا د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د خپلو ځواکونو پر ایستلو غور کوي، خو پر نورو انتخابونو هم غور روان دی. د امریکا مخکنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپلې واکمنۍ په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې له 4500 څخه 2500 ته د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو خبر ورکړی و.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ ته ورځو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د مارچ په 8 مومندو ته ورغلی و. هغه هلته د غیب کړو کسانو لپاره راغونډ شو، احتجاج کوونکو سره همدردي ښودله، خو ځای انتظامي مخه ونیوله او نوموړی هلته ورپرې نه ښودل شو. منظور پښتین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ځایي انتظامی دوی سره ډېره بده رویه وکړه او ځینې ځایي سیاستوالي نیولې هم دي. ځایي انتظامي اعتیاد کړی چې دوی د امن نظم د ګډوډولو په تور د غونډې څو منتظمین نیولې دي. شانواز ترکزی په اړه نور تفصیل لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د مارچ په 8 لکړو محمود ته د لادرګو تنانو د کورنیو لخوا دعوت شو، خو د محمود د ضلع انتظامی لخوا د یکون په داخلي دروازه ودرول شو. منظور پښتین چې د غورځنګ د ملګرو او د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر جنگریز خان او ځینو نورو غړو سره پیدل محمود ته داخل شو، نو د سیول انتظامی لخوا پرې نه غوډل شو. د کمشنری انتظامی یو چارواکي مشال رډیو ته وویل باید نوم خپور نشي، خو پرون د محمود د ډیپټی کمشنر لخوا په سیمه کې د قانون دفاع 144 لګول شي و، ځکه د دوی انتظامی نه غوښتل چې جلسه لاریون یا درناوی وشي. د پولیس لخوا لیکل شوی قانون ریپورت کوم د قانون د 144 ماده ذکر شوی. مدر پښتن مشال رډیو ته وویل دغه د مارچ په 8 پرې نه خودل شو، خو په لنډ ورځو کې به د غورځنګ د محمود څنګ سره په مشوره یو واری بیا محمود ته ورزي.
اول څو ملکانان راغلل، هغه سره ما خبره وکړه چې کله هغه زما خبره وار ودله، نو هغه کنوینس شول به چې مونږ لا اړخه تا ته هیڅ غنښته دی، مونږ تاسو زمونږ ملمای خو انتظامیا دلته تاسو د نه پر خودلو خبره کوي. بیا د انتظامیا لخوا هم کسان راغلل، هغه بارها ویل چې مونږ دلته د 144 لګولې ده، هغه دغه د باندې کولې. اصل د دوی مقصد دا و چې زه دغه د بیوسه پښتانه څوک هم आवाज نشي جوړ. دوی نه غواړي چې دلته پښتانه باندې کوم جبر شوی دی، ظلم شوی دی، هغه هم چیرې د نورو انسانانو د نورو دنیا په شان کارشتي او د دې تصویر ریلیف ملاوي شي.
د منظور پښتین محمود ته د اولنې داسې دوره و چې د ولس لخوا دعوت شوه. دغه دوره کې د میسنګ پرسن یا د ورکشیو د کورونو غړي په محمدګټ بر محمود کرا غوړ شو او دوی غوښتل منظور پښتین دوی لور شي. دوی ور سره د بيدرکشیو تعداد او نور معلومات شریک کړي. منظور پښتین وویل دوی ته محمود د یو کلی ډیټا یا تعداد خور معلوم دي او کوشش کوي چې نور معلومات هم ترلاسه کړي.
په یو کلی کې د دونی موساو کسانو هغه غوړنګ ډیټا راوند شول د لادرک خلک. نو موږ ډیټا ځکه نه راوندل چې موږ پریک دینه چې ډیټا غونډول پس لاړ شو. کچیر مونږ ډیټا را غونډو دوی می پرګنه بل خو دوی هر وخت راته وای چې تاسو مونږ ته ډیټا را نو مونږ چې ډیټا را غونډول پس حرکت کوو یا دوی لارې باندې کی.
د منظور پښتین د واپس په دوران د محمود پولیسو د پاکستان پیپلز ګوند یو ځای مشر جنگریز خان مومن د میچنی سیمه نه گرفتار کړ او د پولیسو لخوا د لیکل شوی قانون ریپورت تر مخه 14 تنان په جلسه کولو یا په غونډه کولو تورن ګرځول او ور باندې ریپورت هم لیکل. پولیسو د جنگریز مومن نه علاوه دوه نور تنان هم گرفتار کړی دي. په دغه قانوني ریپورت کې د پیپلز ګوند د یو بل مشر وحید مومن نوم شامل دی.
هغه دې کوم چې کوس مې درول او بای چانس مونږ راغلو مونږ ته پتا نه و نو هغه درول په هغه کې خپل پروتین وال شو سره هم دمرا څخه کول کوشش وکړ چې دا انتو شي دا د قانوني حق دی او دا په پاکستان کې فری اف موومنت اند هر څه دې یو حق دی. هغه باندې هغه سره منظور پښتون د سپورټ کې دی هغه سره مونږ ودرېدو ایڈمنستریشن سره مونږ یو قسم ته پروټیست وکړو.
د منظور پښتین په انتظار په محمدګټ کې د سهار 10 بجو نه تر د ماسپخین 2 بجو پورې خلک ناستو درنای ورکړی و او نا وخت واپس کورونو ته لاړل. د ساپو تحصیل باوتی اوسیدونکو فضل ودود صافي مشاره لرو ته وویل
تعداد یې په درجنو کې و. زه تر پکې هغه خلکو د چاچې د کورنۍ وغوري چې کم دی به درک شوی و، دا غي فلارانو دا غي ورونو. بیا دغه ځای ته چې کم دی منظور پښتین راو نه رسیدو نو دوی چې کم دی د
ماسپخین د دوه درې پورې چې کوم دی انتظار وکړو، د هغې نه بعد چې کوم دی دغه خلک چې کوم دی خواره شول او خپلو کورونو ته لاړ، او دغلته چې کوم خلک راټول شوي وو هغې ته چې کوم دی د پی ټی ایم غړي چې کوم وو هغوی ورته ویناګانې هم کړي دي.
د پولیسو لخوا لیکل شوي قانون رپورټ کې یوازې د محمود سره تړاو لرونکو هغه تنانو نومونه خوشته چې په پرونی جلسه او یا لاریون کې موجود وو، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین یا د هغه سره د راغلي تنانو نومونه پکې نشته دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. په شمالي وزیرستان کې دیارلس کاله پس د یو سړي هډوکي موندل شوی دی. دا سړی په زور غیب کړل شو کسانو کې یادېده او کورنۍ یې تر اوسه د هغه لټون کاوه. د هغه زوی وایي دا تیر کلونه یې سخت له کړاوه ډک ژوند تیر کړی دی. په شمالي وزیرستان کې داسې نورې کورنۍ هم شته چې خپل خپلوان یې جبري له درکه شوي دي. عمر وزیری په اړه تفصیل لري.
څو ورځې وړاندې شمالي وزیرستان تحصیل دوسلی کې د سړک جوړېدو پر مهال د ځمکه لاندې د میرعلي خیسور توریخیل اوسېدونکي محمد سلام نومي ځایي مشر او د سرکاري سکول استاد جسد هډوکي ترلاسه شوي ول، چې د پولیسو وژل شوي مشر کورنۍ په وینا دیارلس کالونو وړاندې د میرعلي نه نامعلومه وسلوالو اغوا کړی و. د دوی په وینا محمد سلام 2008 کال کې نامعلومه وسلوالو د میرعلي نه اوچت کړی و چې د ځمکې لاندې د هغه جسد هډوکي شوي، خو ورسره اسناد او نور سامان څخه یې پیژندګلو شوي. د هغه زوی شوکت الله مشال ریډیو ته وویل دیارلس کالونه دوی په پلار پسې ستړي شوي.
خپاره روډ جوړ و او میستا خپاره ول دا اطلاع روکړه دشم ختی کډینا مکمل ریغ دی د سرویس کارت ټیک و او یګنه بعد د چې کیمه کپڑے او واسکاټ و کیم لو سړلې وی اغه کلا باند ریغ و د چې کیمه تیرا د نه کپوټه ول ټپې و ا مکمل ریغ و او پنینا اثر و دا غاړی په لوس و اغه بالکل څه پیسه درغه زه خپل حاضر و زوی لور یګنه بعد هم دای بختا ته و چې و د کیم کپڑے او واسکاټ نه چې وی
نو ما وړې وای چرته به هم چې د مړی اطلاع راغله نو دوی به ځان رسوو چې ګنې پلار به یې وي
په قرضې په یوه شي په بل شي دا پیسې رو وخستې د کړې ول درو یوازې بل دي ته معلومات حاصلول ته پسې تللي چېرته کاس په روډ باندې پرېوته او میږ وې چې کده میږ ول میږ ځون ورسوه دا نارت نه ونته تر وڼه پرې دا علاقې میږ غوښتې دي او معلوماتي نم د هر سړي نه کړې دي خو مې ته هیڅ معلومات د 13 سال څخه و نه شول.
شوکت الله وای حکومت لا هم ورسره هیڅ مرسته نه دی کړې نه یې د پلار شهدا پیکج ترلاسه کړې.
کمشنر د پولیټیکل انتظام یا په وخت یا بالکل د نارت وزیرستان چې کوم ډیپارټمنټ ته کا ایجوکیشن د کازو د یو زاره کو اپریشن نه کړای دی شهدا پیکج دی غریبات و میږي د ویری په ملال څه خو یې سفرې پېښور شي فایننس سره پرېتای او لیټر ډی سی ته کړای دی چې داغه مثال شهدا دی د همدردی په لحاظ د بل بچ په لحاظ د 13 سال د کړول په لحاظ همیش سره خپل کو اپریشن او خپل دم راسته وګو چې میر گزاره پیراونه.
د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیخه دیار لس کالونو په خوانه ده. هلتا پولیس نول خو بیا هم دوی د غمزه پله کورانه سره هر ډول مرسته ته تیار دي. د ځلی انتظامی چارواکي وایي هڅه کړي چې د کورانه لپاره شهدا پیکیج بندوبست وکړي. شمالي وزیرستان په ګډون ټولو قبایلی ځلو کې د ځایي خلکو په وینا ګڼ خلک لا درکه شوي او یا د نامعلومو وسلوالو لخوا اغوا شوي چې دوی د بازیابۍ یو خلاصون غوښتنه کړي. د فبروري په 28مه نیټه شمالي وزیرستان تحصیل شوانه شپږ کسان چې پکې سرکاري اهلکاران هم شامل دي نامعلومه وسلوالو اغوا کړي چې لا هم لدرک دي. دغو کې درې کسان د میرعلي خدی کلی یوې کورانه غړي دي. د یادې کورانه اغوا شوی یو انجنیر همایون داوړ زوی لونګین مشال ریډیو ته ویلي چیرونه خواندې د خپل پلار د راتلو پته مادي د سخت ذهني فشار لاندې دي. شمالي وزیرستان پولیس او انتظامی چارواکي وایي چې دا غواښو کسانو د بازیاپۍ لپاره هڅه روانه دي. سوبره زوړان د فوزا ماړي کو څنګه ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی ول چې د لدرکه کسانو ستونزه به زر حل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په شمالي وزیرستان کې له یوې مودې نسبتا آرامۍ وروسته اوس بیا د حملو رپورټونه راځي. په وروستیو دریو میاشتو کې ښایي له مشال ریډیو څخه تاسو د پاکستاني پوځ او وسلوالو ترمنځ د نښتو او همداراز د هدفي وژنو د رپورټونو ډیروالي ته پام کړی وي. د وسلوالو حملو د بیا راپورته کېدو وجه څه ده او چارواکي د مخنیوي لپاره څه کوي؟ تبد انیسا جمل په رپورټ کې وورو.
د شمالي وزیرستان چرواکی وای چې فوج د وسلوالو پر ضد کامیاب عملیات کړي او سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړي ده. دا خبره د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان د مارچ په ومه مشال لیډیو ته په داسې وخت کې کړي چې د سیمه پارلماني استاذ محسن داوړ وای الته وسلوال بیا فعال شوي دي.
دلته دین د پیل ورځ نه داړو غوښتنه نه دي چې دلته امن راشي. په بندي مقصد د دې چې مثال په یو رنګ په بل رنګ دا خوره د خپل غټو وټو د لپاره استعمال کړي واو اوسم
خو ډیپټي کمشنر شاهد علي خان ویل دا وسلوالو خلاف عملیات روان دي چې له نورو ځایونو څخه شمالي وزیرستان ته د داخليدو هڅه کوي.
د ټول ناول زو د دې تاثر مکمل تردید کوم چې په شمالي وزیرستان کې وسلوال دوباره جمع کېدل شروع شوې دي. آپریشن ضرب اس کې چې څومره غیر ملکی یا مقامی ترهګرو دا وو مکمل صفایي شوې وه. چې کم مقامی ترهګر په افغانستان یا په نورو علاقو کې پټ شو او هغه وس د آبادۍ د راتلو سره د علاقو ته د راتګ کوشش کوي نو داغو خلاف بھرپور ایکشن اغسته کیږي. دې کال کې چې کم یو درش ترهګر وشته شوی دي په هغه کې زیات تر په غرونو کې وشته شوی دي. نو د دې ترهګرو لپاره نه په مقامی آبادۍ کې ځایشته او کله چې ډیسټریکټ ته د ننوتو کوشش کوي نو سکیورټي فورسز داغو خلاف بھرپور کارروایی کوي.
تر دې مخکې د 2020 کال په نومبر میاشت کې د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا منلی و چې په دې قبایلي ضلعه کې وسلوال بیا منظم شوي دي. نوموړي ویلي و چې په ځینو سیمو کې د عملیاتو نه مکملېدو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله په ځینو ځایونو کې د غزن تار نه لګول کېدو له وجې وسلوال تګ راتګ کوي. یوې څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز د جنوري په دریمه په یو رپورټ کې ویلي و چې په 2020 کال کې په پاکستان کې تر ټولو زیات بریدونه په شمالي وزیرستان کې شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې په تېر کال کې په خیبر پختونخوا کې ټول 9 بریدونه شوي وو چې پکې 1.5 په شمالي وزیرستان کې وو. په شمالي وزیرستان کې خبریال صفدر داوړ بیا وایي چې په سیمه کې د نامنې پیښو خلک اندېښمن کړي دي او هغه د دریس لري چې د پوځي عملیاتو باوجود په سیمه کې یو واري بیا وسلوالو خپل فعالیتونه پیل کړي دي.
بالکل شمالی وزیرستان کی زلبیا حالات دیر خراب شوی دی، بد امنی دے، خلق طرف نے احتجاج ام روان دے، فوج بندے ماٹیکس کی گی، فوج ام ملیٹنٹس خلاف اپریشن نے کبھی خلق تم دیر زیات نقصان رسی، آغا کا تدری کاروبار تو گور ایک بازارون تا خلق اس نزی یارا دے او سمرا چدا سے امن پسند خلق تی آغا یزل بیا دا سوچ کوی چې دای نقل مکانی وگی.
دا شمالی وزیرستان د میرلی په اپی سیما کې وسلوالو د فروری په 2020 د بغیر سرکاری اداری NGO سلور خزینہ کارکون کی وشلی. ڈپٹی کمشنر شاہد علی خان وای چې په شمالی وزیرستان کې د ژوند هلی سلی روانې دي او د ایپی د پیخ پلان جوړون کې امنیتی ځواکونو وشلې دي.
کم کیس ته چې د ټارګټ کلینګ رنگ ورکړی کیږي هغه چې بیسیکلی انویسټیګیټ شي په هغه کې زیاتر کیس چې د ذاتی دشمنیانو کیس دي. کومه واقعیه چې په ایپی کې هفته لس ورځې مخکې شوی وه په کم کې چې ملټنس یو شرمناک حرکت کړی او د این جی اوز ورکرس چې نه دا هغې قتل کړی او د هغې نه دا اندازه کیږي چې ملٹنٹس چیزی مکمل فرسٹریٹ تی او چکم کمزوری ٹارگٹ تی داغی دا ہیٹ کول چیدے نا کوشش کے خوب آگے کے بیسیکلی دا NGO پا بیہاب بانے سیکیورٹی لیپس ہو خوبیا ہوں سیکیورٹی فورسز پا دویم اورز بانے چید آگے کم ماسٹر مائنڈ دے حسن سجنا آگا چیدے نا آگے وی پا ڈسٹرک کی اوورال سیچویشن چکم دے دا لائن آرڈر چیدے نا آگا نارمل دے.
دا غصیر پاکستان پوست دا مارچ پا شپگمہ پا یو بیان کی ویل چی دا مارچ پا شپنزمہ او شپگمہ یہ پا شمالی وزیرستان کی پا عملیاتو کی اتا وسلوا وال وشلی دی وسلوالو لا په ډیړه سن دی ویلی.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پا پتہ مو دا
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اردن کو د خبرونه نیمایی ته ورسیدو د خبرونو د لنډیز وخت دی راځي چې ل بوروال کاکړی واور
د افغانستان حکومت پخلی کړی دی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې هڅو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا لیک ترلاسه کړی دی. د ولسمشر غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال مشال رادیو ته د دې لیک د ترلاسه کېدو پخلی وکړ. انټونی بلینکن په خپل دې لیک کې د سولې مذاکرو د چټکتیا، د ترکی په قربتو په لوړ کچه د سولې مذاکرو او نور وړاندیزونه کړي دي. د پاکستان د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر وایي چې د مارچ له لسمی با په ملک د شپېتو کالو او تر هغه د زیات عمر لرونکو کسانو لپاره د کورونا ناروغي ضد واکسین ورکول پیل سي. دا خبره نموړي د مارچ پر 8 پر خپل ټوئیټر پاڼه په یو بیان کې کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسیدلې دي. د نموډی مرستیال مشال رډیو ته ویل چې زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ورسېدی او هلته به له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کوي. دا په داسې حال کې دی چې په قطر کې تیر کال پیل شوې د افغانانو خپلمنځي خبرې اترې ولاړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي حکومت یو پلو د لدرکه کسانو په اړه کره شمیرې ورڅخه غواړي او بل پلو یې هغو سیمو ته نه پرېږدي چیرې چې خلک ورک دي. نموړي دا خبره له هغه وروسته مشال رډیو ته وکړه چې د مارچ پر 8 د مومندو قبایلي ضلعي انتظامی او امنیتي چارواکو د هلته د لادرکه کسانو د کورونی لخوا جوړې شوې غونډې ته پرې نه شوت. د مارچ 8 هر کال د شزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او د دې ورځې په تړاو هر کال جلا جلا موضوعات غوره کیږي. په پاکستان کې هم د تیرو څو کلونو په څیر د شزو د حقونو سازمانونه، فعالانی، ګوندونه او اتحادونه عورت ازادي مارچ جوړوي. په نړۍ کې د کیتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته رسولی دی. پاپ فرانسیس نن له بغداد څخه د روم پر لور روان شوی دی.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی بوروال کاکړ تاسو د خبرونو لنډیز ووایا. خپل ریپورټونو ته دوام ورکوو او له تاسو هیله کوو چې د مشال ریډیو دی ګړی او د نورو خبرونو اوریدو لپاره کولی شئ د مشال ریډیو ویب سایټ ته لاړ شئ mashalradio.com او همدارس د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې هم زموږ د خبرونه هم دا اوس روان دي او ریډلی شئ. د مارچ 8 د خزو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي چې نن ده. په دې ورځ خلکو ته ملګری ملتونه د خزو د حقونو او لاسته راوړنو په اړه ور یادوي. د خزو په لاسته راوړنو کې اقتصادي هغه هم شامل دي چې خزي د بل له محتاجی ساتي او پخپل پخوی ودری. په دې حق لا د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
د شزو د نړیوالی ورځی زیاتره هلی ځلی به نن د ملګرو ملتونو لخوا د غوره سوی موضوع د شزو مشري او کورونایي حالاتو کې په مستقبل کې د شزو لپاره د برابرۍ ترلاسه کولو تکل شاوخوا را څرخي. سازمان دا موضوع ځکه غوره کړی چې په وینا یې شزو د کورونا وبا د مخنیوي په لړ کې د روغتیا پالانو، نوښتګرو، تیماردارو، ولسی خدمتونو او د دې ترڅنګ د هیوادونو د مشرانو په توګه مثالی رول لوبولی دی. ملګرو ملتونو پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د ښځو د حقوقو په برخه کې بې ساري پرمختګونه سوي، خو د سازمان په خبره د دې سربېره هم د ښځو او سړي ترمنځ د مساوي حیثیت هدف نه دی ترلاسه سوی. د تیرو کلونو په څیر نن د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې او دستوري جوړې شي. په پاکستان کې هم نن دا ورځ منځل کیږي. په خوا به په دې هیواد کې یوازې ځینو ښځینه سازمانونو او غیر حکومتي تنظیمونو په ټیټه کچه غونډې او دستوري جوړولې، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې عورت ازادي مارچ کیږي چې د ورځې ته ولسی بڼه ورکړې ده. د عورت ازادي مارچ تر چتر لاندې په لوی شعارونو کې ښځې سړکونو ته راوځي او د خپلو حقونو پاکي شعارونه ورکوي او ویناګانې کوي. سږ کال هم وار له مخه په لاهور، اسلام آباد او کراچۍ کې د عورت ازادي مارچ فعالینو پر دیوالونو او نورو ځایونو شعارونه لیکلي او پوسټرانې راځوړند کړي دي. دا ټول فعالیتونه پر ټولنیزو رسنیو د عکسونو په بڼه کې شریک کړل شوی دی. د اپیل کې په توګه د لاهور او رتماج پر ټویټر پاڼه د اوبو د ټینکرونو عکسونه شریک کړي چې باندې په مختلفو رنګونو کې شعارونه لیکل شوی دي. په دې کې یو شعار دی، زموږ صحت زموږ حق. په یو بل شعار کې پر سړیو تن سوی او لیکل شوی، تاسو زبان سازه او موږ زبان درازه. ملګرو ملتونو او د شوزو د حکومت لپاره فعال سازمانونه او ادارې ټول کال شوزو ته پر وړاندې ستونزو چیرنې کوي، کمپینونه چلوي او قانوني مسودې جوړوي. د دې ټولو هدف دا وي چې شوزي لسړی سره د ژوند په هر ډګر کې مساوي سي. له دغو ستونزو څخه یې شوزو ته د اقتصادي موکو برابرول او معاشي ازادي ترلاسه کول دي. ملګرو ملتونو د 2021 کال د شوزو نړیوالې ورځې په پیغام کې ویلي چې قانوني خندونه د سړی په مقابله کې 2.5 اربه ښځې د خپل خوښو لکارونو څخه محرومه کړي دي. خو کله چې خبره د پاکستان په شان نورو شاته پاتې هیوادونو تراسي، نو وضعیت نور هم خراب سي. د ښځو لپاره د خیبر پښتونخوا د کمیشن برای وقار نسوا مشره آمنه دورانی وای، د ښځو په اقتصادي ازادي کې کلتور یو ډیر مهم خند دی.
فارمل اکانومی وګورئ نو هغې کې صرف 36% زنانه چې کم دی هغې لٹریسی ریٹ دی، نو دغه سره چې کم دغه پارٹیسپیشن ریٹ دی هغه بیخی کم دی. مثال په تور په تقریبا 60% میل لیبر فورس پارٹیسپیشن په مقابله کې زنانه صرف او صرف 12% داسې زنانه دي چې هغې فارمل د اکانومی حصہ دي. او یو غټ فیکٹر چې په کم دی هغه زمونږ د روایت دی، کور د طرفه اجازت نه ملاوي دوه وجې هغه هغه پارٹیسپیشن په اکانومی کې نشي کولی.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي عائشه بانو هم له امنه دورانی سره هم نظر ده. خوایي چې د پخوا په پرتله د ژوند په هر ډګر کې د شوزو حالت په شکه دودي. البته دا زیاتوي چې اوس هم د سړیو او شوزو ترمنځ د مساوي حیثیت په لړ کې اوږد مزل پاتې دی.
کتا سو وګوري مونږه اوس په دې اسمبلی کې ناست هم مونږه ډېر فیصلې د سړو د لاسه کیږي، کاغه کور کې دي کاغه بهر دي. تاسو کتا وګوره چې سویډن کې زمونږ جی ڈی پی گروتھ دومره زیات دی، هغه صرف دا یو وجه ده چې خزي او سړی دواړه چې کم دي هغه معیشت کې حصہ جوړ. نو که زمونږ په صوبه کې یا زمونږ په ملک کې هغه مواقع خزانانو ته ورکړل شي چې کم قابلی هم دي یا د هغې خواهشمند هم دي او هغې ته هغه مواقع فراهم شي، نو ما په خیال کې زمونږ صوبه به ډېر زر تر زره د نورو صوبه په مقابله کې به ډېره مخکې بلاړه بشي.
ملګرو ملتونو د سش کال نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ پام په فیصله سازو ادارو کې د ښځو رول تم راړولې دی او د 2019 کال په حواله ویلي چې په هغه کال کې د ټولې نړۍ په پارلمانونو کې د ښځو استازیتوب یوازې 25% وو.
تاندې هلې
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
ویل کنده زنانو طرف له خو ډیر خو ریسپانس ما ته روان دي.
سې پټي چې زما کا وسه هر څه غره نه ټول تی دي
زه بګر الیکټډ پرسن په اخی باندې چې کم دینو زرا شم
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلې چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ ل مشال اړیونه
تاندې هلې
اوریزم کوتان دی هلی د خزل لپاره ځانګړي خبرونه دا چې تاسو یې هر هفته له مشال ریډیو اورئ. اوس د خزو د چارو په تړاو یو بل ریپورت ته ځو. د مارچ د اتمی یا د خزو د نړیوال ورځې د لمانځلو په مناسبت د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې غونډې شوې او کیږي. کله چې په 2001 کال کې د طالبانو حکومت ختم شو نو خزو ته د تعلیم، کار او کاروبار موقع په لاس ورغلی. اوس په ملیونونو جنکۍ ښوونځیو یا سکولونو ته ځي او ګڼې ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوي. دوی په سیاست کې هم ګډون لري. په خوست کې د میرمنو د نړیوالې ورځې په مناسبت شوې وی غونډه کې ګډونوالو ویلي چې دا پرمختګونه ښه دي، خو د دوی په مخ کې پراته نور خنډونه هم باید ختم شي. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو او افغانستان کې په لویو وړو ناستو او غونډو لمانځل کیږي. خوستوالې ښځې د هغوی په ژوند کې د ځینو اساسي پرمختګونو او د ښځو په اړه د خلکو په فکرونو کې د مثبت بدلون خبره کوي، خو وایي تر اوسه هم ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو نه دي برخمنې شوي. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی وویل د ښځو په ژوند کې شته پرمختګونه بسنه نه کوي او دوی به د ښځو د ټولو شرعي او قانوني حقوقو د ترلاسه کولو لپاره خپلو مبارزو ته دوام ورکړي.
ماشاءالله تغیرات ډېر زیات دي. کورنۍ په دې پوهېدلې دي چې تعلیم د نر او ښځې لپاره یو مهم رکن ده. همدا وجه ده چې دوی اجازه ورکړې دي چې خپلې خواندې لورګانې او نور میرمنې لاړې شي تعلیمونه وکړي، او تر څنګ په اداراتو کې هم تر ډېره ماشاءالله خواندې شتون لري، مګر دا بسنه نه کوي. موږ مبارزه کوو تر څو چې ټول واقعي اسلامي حقوق ترلاسه.
د ولایتي شورا غړي نعت بیبي عمری هم د ښځو په ژوند کې د خواري خبره کوي او زیاتوي ښځې اوس مهال د زده کړو په ټولنیزو برنامو کې د ګډون او دندو د اجرا حق لري.
په خوست ولایت کې ډېری خویندې مکتبو ته ځي، پوهنتونو ته ځي، نو ښځو لپاره زمینه مساعده ده. خو بیا په دې موږ بسنه نه کوو چې خدای وکړله هغه امنیت راشي، د سولې وکړي ته ورسېږو. ډېرې ښځې مکتبو ته، پوهنتونو ته جلب جذب شي، نور بل وړې زده کړې هم وکړي.
په ټوله کې د ښځو یوه مهمه غوښتنه هغوی ته په ادارو او کارځایونو کې د مساعد کاري چاپیریال برابرول دي. نادیه باوري چې حکومتي دنده لري وایي د ماشومانو لپاره وړکتونونه، دوی ته جدا دفترونه، ترانسپورت اسانتیا او نور سهولتونه د ښځو اساسي غوښتنې دي.
په داسې ولایتونو کې چې موږ خویندې جرأت کوي په اداراتو کې د ورونو په څنګ کې دوی دندې ترسره کوي، نو دوی ته باید دولت یو څه امکانات برابر کړي. البته د کودکستانو ځانګړي شعباتو د تشنابونه او همدارنګه د ترانسپورت وسایط ورته برابر شي. ټول نه مهمه ترانسپورت او د کار زمینه هم ډېره ورته برابره شي. اوس هم درې نفر رئیسان لرو، خو باید تعداد ډېر شي، رهبري هم کړی شي او ښه مدیریت هم کړی شي او ښه کارونه هم کړی شي.
مدني فعال رڼا وویل اوس په ټولنیزو مسایلو کې د ښځو ونډې ته توجه ډېره شوې او د دوی ورځې لمانځل کېږي.
زیاته خوشحاله یم پخوا به د ونډې چې وي نه لمانځل کېدې، ښځو به حقوق نه ورکول کېدې، او انشاءالله دا ستونزې به تر نورو لوړ چارواکو پورې هم رسېږي او ستونزې به انشاءالله قرارۍ سره حلېږي.
هر کال د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ د افغانستان د حکومتي ادارو او نادولتي ټولنو لخوا د غونډو او نورو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کېږي. که څه هم په دغه ورځ د چارواکو ډېرې خبرې د ښځو د ژوند د ښه کولو پر سر راټولې وي، خو بیا د ښځو د حقونو د ملاتړ ځینې ټولنې په دغه هېواد کې د مېرمنو د ژوند وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې خپل شپېتو کلنو وګړو ته د کورونا وایرس واکسین لګول پیلي. پاکستان دا مهال د چین سینوفارم واکسین کاروي چې په دوه ډوزونو کې د ستنو للارې کیږي. چارواکو د دې واکسینو اغیز 80% ښودلنی. تر دې مخکې روغتیا پالو ته واکسین ورکړل شوی و. په دې اړه د شبیر جان رپورټ اورو.
د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر اسد عمر خپل ټوئیټر پیغام کې ویلي چې د 10 مارچ نه چهارشنبه ورځ نه به ټول ملک کې د شپې تو کالونه زیات عمر مشرانو ته د کرونا ضد واکسین ورکول عمل پیل شي. نو باید چې کم مشرانو ځان نوی رجسټر کړي، د صحت محکمې سره ځان د واکسینو خوراک لپاره رجسټر کړي. پېښور حیات‌آباد میډیکل روغتون کې ډاکټر اجاز وایي چې د 50 کلونو زیات عمر کسانو د کمزور مدافعتي نظام له وجې په اسانۍ د کرونا وایرس ښکار کیږي، نو باید دغه عمر کسانو ته زر تر زره دغه ویکسین ولګول شي چې دوی په خپل هم محفوظ شي او وایرس خورېدو هم مخنیوي وشي.
یو خو اولډ ایج په خپل ریسک فیکٹر دی د کمپلیکیشنز لپاره، بیا الته کې په اولډ ایج کې مطلب هارت ډیزیز، هایپرټنسیو، ډایابېټک دم په دې ایج ګروپ کې ډیری دا خلک چې هغه ډیر ریسک مني به کمپلیکیشن ته ځي، او بیا په هاسپټل باندې مطلب برډن چې دی هغه د کمپلیکیټډ کیسز د وجه نه. دا یو خوش آیند خبره ده چې الته ویکسینیشن شروع شي. خو ویکسینیشن مطلب هرګز دانه دی چې هغه د کوم احتیاطي تدابیر چې دی هغه دی بیا هغه خلکو کې پاتې کړی شي. مطلب
ڈاکٹر احمد سے خیبر ٹیچنگ رختون کے ڈاکٹر دے وائی چې خوشه 90% طبي عملی ته د کرونا ویکسین لومبي خوراک ورکړل شوی دی او زربا دغه مشرانو ته او بیا نورو وګړو ته هم پیل شي او دې سره به د کرونا وبا پر ضد شروع شوی کمپین باندې ډیر مثبت اغیز وغورځيږي.
ډاکټرانو چې کوم هیلث سټاف دی چې تقریبا 90-100% کسانو ته ولګي نو فرسٹ ډوز 21 ورځې بعد به ټولو ته سیکنډ ډوز لګي. چونکې دا فرنٹ لائن ورکرز نو پیل حکومت دا فیصله وکړه چې پیل موږ دا کسان محفوظ کو. اوس دې نه بعد چې کوم دا مشران کسان دی ایجډ خلک دی اباو 60 یا 55 ایئرز ایج دی نو دوی ته بلګي چونکې دوی امیونټی ډیر وی کی دومره خنی نو ځکه باغ ته پیل ډوز لګي او هغه نه بعد کې 21 ورځې به ټولو ته آی نه پس پچې سیکنډ ډوز به لګي. دې کی خبره مین دار چې مرګ چې پکې کم راغلا میجورټی ورو ډاکټرانو تم پکې راغو نور چې سونه ډیټس دي نو دا ټول زیات تر ایجډ خلک دي او کی مور سره کومور بیٹس نور بیماریانی مې ناغوي ته ایزیلی چې دینو دا وایرس په زیات اثر وکي. نو سی ډاکټرانو م ویکسینیټ شي ټول هیلث سټاف چې کم دی او دا مشران چې کم کسان دي نو دیم ویکسینیټ شول ان شاء الله دی کې وړر کنټرول حاصل شي موږ ته په کورونا وبا باندې.
دا سرکاري تازه شمیره تر مخه دا مارچ 8 منیټې پورې ټول پاکستان کې کرونا وایرس 5,00,000 او 2,000 سیوا کسان اغیزمن کړي دي. 13,000 زیات وجلې او 5,500 نه سیوا د ناروغتیا وروسته واپس روغ شوي هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د نوي کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسې مشال ریډیو ته غوږی چې په مشال ریډیو ډاټ کام یې هم همدا اوس اورېدلی شي. په سوات کې د وینې ورکولو په اړه د عما پوهاوي لپاره یو سیمینار شوی دی. د سیمینار ګډون کوونکو وویل چې ځینې خلک فکر کوي چې وینه ورکول د دوی صحت ته تاوان رسوي، خو د ډاکټرانو په نه دا بې بنیاده خبره ده، بلکې د دوی په خبره وینه ورکونکو او اخیستونکو دواړو ته ډېره فایده لري. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
سیدو شریف په دودیا حال کې راجمع شوی د خیبر پختونخوا بیلابیل سمو پوها ډاکټرانو د خیر خیګړې ټولن غړو او زلمو ته ویل شول چې پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دی چې پکې رنځورانو تلسیمیا مریضانو سره سره حادثو کې جو بلتنان ته تازه وینه په مشکله ملاویږي. سیمینار کې شامل د ایبټ آباد روغتون سرجن ډاکټر بختیار محمد شهزاد وایي چې شپېتنه واخل تر 80% بندې جوړېدونکي ښځو کې د وینې کمی وي، دغه کې د پوهې راوستو ضرورت دی.
منګه اوس چې کم دا حمله خور مور زمنګ دا جا چې کم دا سي زمنګ سوسايټي کې پرېګننت ليډيز دي چر هغه وخي پرې دای میډیسن پرې دای حکمنګ اغېله په هفته کې یو درې شزونه لازمی کو، لکه پاره پهل سر کې خلیجی شو پای کې ډیر زیات آیرن دي او لوبیا سلستر مونږ چورتو یو کرا نو دا شي نه دي مونږ یو چیرې کدې منه زیات کاروش لري او دا شي زونه په خپل په دی لایف کې راوي سل نو بزال نه امید کوم چې ان شاء الله دا انیمیا به په دغه خبرو باندې مو کنټرول شي.
دا سیمینار تابع کوونکی ټولنې بلډ چین پاکستان مشر ډاکټر لقمان حکیم وای چې عام اولس وینه اتیا کوي، خو دغه لپاره یو طریقه کار جوړولو ضرورت دی او دوی هڅه کوي چې د وینې تر لاسه کول لپاره ټول پاکستان کې یو نظام جوړ کړي.
په دنیا کې ډیر زیات داسې ملکونه چې هغه دا مسلې حل کړي دي، حکم چې ډیولپ کنټریز دی انفورچونټلی پاکستان پکې هم یو داسې ملک ته چې پاغه کې د بلډ اویلیبلټی دا مسله اوسه پرنه حل شوه. هسپتالونو ته سوړ شي مریضان بچي غواسي د تلسیمیا ماشومان به میاندې او پلاران چې هغه منډي وي او بلډ ګوري، نو داغه یو داسې مسلې دی داغه د وجدا مسله نه حل شوه، پاغه مسله باندې موږ کار کوو.
سیمینار کې ګډون کوونکي د زای زلمو لایف سیوینګ بلډ ډونیشن مشر محمد عدنان وای چې دوی په منګور کې د وینې ورکولو یو نظام جوړ کړي چې تر بلا خلکو ته پیدا رسي. هو سیمینار کې دوی نورې طریقې هم
زده کړي.
اسپیتالونه جو ګلری لری کالام نه د کوستان نه شنګلی نه خلک راشي منګور تدل تکي نه دا غو خدل تد نخپل خپلوانی نه سره دغه نه دا غو چی وین د ضرورت یاغو بیا ګرځي پرې لار کوسو کې دخل کو نه وین دغه کې غوسو کې نه دي پاسانه نور کې یالکه اویرنس کیمره زمون سره چې کم ډون زی منګا غي اغي سره کنیک کو اغي ته پاسانه باندې وینه پرنګ.
سیمینار کې ویل شو چې د وینې ورکول لپاره به د هیواد په کچه یو داسې نظام جوړوي چې پکې به د انټرنیټ او سماجی رابطو پاڼو په ذریعه مقامی، صوبایي او قومي تنظیمونه د وینې اتیا کوونکو او ضرورتمندو ترمنځ رابطه جوړوي او دغه ستونزه حل کولو کې به کردار ادا کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ته مشال ویډیو د سی شنبی یا نهی ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یوه نیمه بجا
د مشال رادیوی مجله
په دوو بجو
سروے
په دوه نیمو بجو
تورتمونه
په درې نیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخی په غاړه
په څلورو بجو.
اور ځن کو دا خبرونه تاسو سبا د سې شنبې نه پرز له مشال ریډیو اوریدئ شي. اوس هم د شاین بونيري جوړ کړی ریپورت اورو چې تاسو په کې د خبر پښتونخوا د سټډي سرکلز په اړه کې اوریدئ شي.
د کال 1903 د لسیز راهیسې په افغانستان کې جنگ او بېقرارۍ کې یو خوازانی او مالی تاوانونه اړولې دي، نو بل خوا یې ټولنه هم ماته کړې ده چې اغېزې د کرخې د اړخته د نشئی موادو او کلاشنکوب کلچر په شکل کې رامنځته شوې دي. د سغدریزې دغه چپې د تیرو څو لسیزو راهیسې د پښتونخوا سیمې هم نیولې دي چې په نتیجه کې په سلګونو سکولونه له منځه لاړل، کتابونه د بندیزونو د لاندې راغلل او په لیکوالانو او سندرغاړو بریدونه ترسره شو. خو اوس د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر ځوانانو او پیغلو د خپلې علمي تندې ماتولو او ذهنونو رڼا کولو لپاره د مطالعاتي بحثونو یا سټډي سرکلز لړۍ پیل کړې ده. وګما فیروز د تورسرو صدر په نوم د یوې ادارې مشره ده او په سوات او پېښور کې په کتابونو د تبصرو او لیکوالانو سره د بحثونو لپاره غونډې را جوړي. هغه وایي مرامې په نوي کل کې د تنقیدي شعور وده او د رښتیاو لټون دی.
مونږ چې کومې سټډي سرکل کوو باغې کې زموږ کوشش دا وي چې داسې موضوعات لکه تاریخي کتابونه شو یا داسې چې تنقیدي نظر نه لیکل شوی یو کریټیکل پوینټ آف ویو نه یا ریسرچ بیسډ ریسرچ آرټیکل یا کتابونه وي چې هغه د ماډرن دور سره داغه یو تړون لري او موږ غواړو چې دا خلک وګوري. په دې کې مختلف علاقو ځوانان، پیغلې، دانشوران، لیکوالان، ښځې او سړي ڈسکشن کوي، راغونډیږي او دې لپاره زموږ طریقه دا وي چې موږ کله دا کتاب یا ریسرچ باندې خبره وکړو، هغې نه پس اخیره کې بیا ټول کینی او داسې یو کتاب سجیسټ کوي چې هغوی غواړي چې دا نور خلک هم وګوري.
د پښتو په کتابونو او پښتنو ته په ورپې خستونزو د مباحثو لړۍ د کال 2015 راهیسې ډېره وده کړې ده چې پیلې په پېښور کې باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن کړی و، خو اوس دا لړۍ تر قبایلي ضلعو او بلوچستانه غځېدلې ده. په پېښور کې لیکوال او څېړنکار ریاض غفور وایي چې دې مباحثو نوي کول ته د ورپې خستونزو او چیلنجونو په اړه هغوی ته یوه متبادل بیانیه ورکړې ده. نوموړی زیاتوی
باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے با سٹڈی سرکل کې دو دغل تو مطالعاتی غونډې کې دی پاغي کې با ز پخپل هم کې نستم. فرایډي سرکل به په پیښور کې کېدو د کمی مشری بچي ګل مرجان کولا، سنا اجازه بکولا، د دې ترڅنګ ګلالی اسماعیل اویر گرلز به هم سٹڈی سرکلز کول. وس چې موږ وګورو نو په خوازه خیل کې یو سټڈی سرکل کیږي اغه ته خوازه خیل سرکل وی یا خوازه خیل سټڈی سرکل په نوم باندې کیږي او کوز دیر کې بک کلب یو جوړ شوی دی او دا اوراق په نوم باندې چې کوم دی اغه سټڈی سرکلز کې
سلمان منصف سوات کی ددا سے علمی غنڈ انتظام کئی چرت چے د سائنس ادب او سیاست سرا پتھڑ موضوعات بحث نکی گی او دزوان کل استاذی پکی د نوی دور د یوش میر مسلو پاڑا پختن روشتی او بیا د جواب مندلو ہس کی گی منصف وائی د نوی کل استاذی ازدکڑو تا ڈیر لیوال دی
د تیرو دریو کلونو نمو په سوات کې د زده کړې غونډې پیل کړې دي چې یو ځنه مقصد مو په ټولنه کې د کتاب لیک لوست او بحث مباحثه طرف ته خلق راوستل دي. کو کتل شي ټکنالوژي پر دور کې د کتاب لوست او بحث مباحثه نه خلق ډېر لري پاتې شوی دي او دا خو معلومه خبره ده چې د کتاب لوست څومره مهم دی او د کتاب نه لري پاتې کېدل څومره زیان لري. اوله کې خمره بچا خان سکول سوات کې به په مختلفو موضوعاتو کتابونو باندې داسې سټڈی سرکلز کول خو اوس مرسوات په نورو تحصیلونو کې هم پیل کړي دي چې په هره میاشت کې په شریکه د یو فکر ملګري داسې غونډې ترسره کوو.
په پښتونخوا کې د علمی مباحثو د روایت ډیرو نو لیکوالانو ته لار هوار کړی دا چې خپل تخلیقي کارونه میدان ته راوباسي په روایتي او یو اړخه سړنو اطمینان ونی کیو د خپل خاورې د پرمختګ او پوهې او قرار د خوب رښتیا کولو لپاره د رڼا د کاروان سره ملګری شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په پای کې یو ځل بیا بوروال کاکړ ته ورزو هغه به تاسو د خبرونو لنډیز ووایي.
د افغانستان حکومت پخلی کړی دی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې هڅو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا لیک ترلاسه کړی دی. د ولسمشر غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال مشال رادیو ته د دې لیک د ترلاسه کېدو پخلی وکړ. انټونی بلینکن په خپل دې لیک کې د سولې مذاکرو د چټکتیا، د ترکی په قربتو، په لوړ کچه د سولې مذاکرو او نور وړاندیزونه کړي دي. د پاکستان د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر وایي چې د مارچ له 10مې با په ملک کې د شپېتو کالو او تر هغه د زیات عمر لرونکو کسانو لپاره د کورونا ناروغي ضد واکسین ورکول پیل سي. د خبره نموړي د مارچ پر 10مه پر خپل ټوئیټر پاڼه په یو بیان کې کړی ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسیدلی دی. د نموړي مرستیال مشال رډیو ته ویل چې زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ورسېدی او هلته به له پاکستاني چارواکو سره خبرې ترې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې تیر کال پیل شوی د افغانانو خپلمنځي خبرې اترې ولاړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي حکومت یو پلو د لدرکه کسانو په اړه کرشمیري ورڅخه غواړي او بل پلو یې هغه سیمو ته نه پرېږدي چیرې چې خلک ورک دي. نموړي دا خبره له هغه وروسته مشال رډیو ته وکړه چې د مارچ پر 8مه د مومندو قبایلي ضلع انتظامی او امنیتي چارواکو د هلته د لدرکه کسانو د کورنۍ لخوا جوړې شوې غونډې ته پرې نه شوت. د مارچ اتمه هر کال د شذو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او د دې ورځې په تړاو هر کال جلا جلا موضوعات غوره کیږي. په پاکستان کې هم د تیرو څو کلونو په څیر د شذو د حقونو سازمانونه، فعالانی، ګوندونه او اتحادونه عورت ازادي مارچ جوړوي. په نړۍ کې د کیتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته رسولی دی. پاپ فرانسیس نن له بغداد څخه د روم پر لور روان شوی دی.
اوریدونکو بروال کاکړ درته د خبرونو لنډیز وای. همدې سره له مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو وخت پای ته رسیږي. زه بشیر ګوخ در سره د ټولو همکارانو په اساسیتو مخه کوم. که پر همدې څکو پاتې وي ډیو ریډیو اوریدنه شي. الله مو مرسته.